سلام علیکم، سهار مو بخیر. د ازادۍ رادیو د نن خبرونو ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د لیندې یا قوس شپاړسمه ده چې د 2023 میلادي کال د دسمبر له 8 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. د هم په سر کې خبرونه. د اولمپیک نړیوال کمیټې د طالبانو حکومت ته خبرداري ورکړی چې په پاریس کې د 2024 کال د اولمپیک په لوبو کې د افغانستان ګډون به یوازې د ښځو او نجونو سپورت ته د اجازه ورکولو له شرط سره تړلی وي. طالبانو په افغانستان کې پر ښځو د محدودیتونو د لګولو په ترڅ کې د ښځو پر سپورت هم بندیز لګولی. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې اجرایه بورډ د سویس په لوزان ښار کې په خپله پرونۍ غونډه کې په افغانستان کې د ښځو پر سپورتي لوبو د طالبانو د محدودیتونو په اړه د یو بشپړ راپور له اورېدو وروسته له دې کبله سخته اندېښنه وښوده او په کلکه یې وغندل. خو دې کمیټې طالبانو ته کوم ضرب الاجل ونه ټاکه. د اولمپیک نړیوالې کمیټې له غونډې وروسته په یو بیان کې له طالبانو وغوښتل چې د پاریس په اولمپیک کې د افغانستان د ټیمونو په ترکیب کې نجونو ته هم ونډه ورکړي. د بشري حقونو د څار سازمان یا هیومن رایټس واچ پرون د اولمپیک نړیوالې کمیټې غوښتنه وکړه چې پر ښځو د طالبانو د بندیزونو په خاطر د افغانستان ته په نړیوالو سپورتي لوبو کې د ګډون اجازه نه ورکوي. د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې هیڅ چا ته ګواښ نه پیښیږي. مجاهد او ویسټ پرون د متحده عرب اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې سره وکتل او د طالبانو د دفاع وزارت یې د خبرو جزئیات خپره کړي دي. ښاغلی مجاهد او ورسره پلاوی له تیرو دوه ورځو راهیسې په اماراتو کې دي او هلته یې د اماراتو له لوړپوړو چارواکو سره هم پر دوه اړخیزو مسایلو خبرې کړي. طالبان دغه ډاډ داسې مهال ورکوي چې له دې مخکې د سیمې ځینو هیوادونو ویلي وو په افغانستان کې نړیوالې او سیمه ییزې تروریستي ډلې لکه القاعده، داعش، تحریک طالبان پاکستان او نورې لا هم فعالیت لري. امریکا په 13 اګست میاشت کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې وواژه. په 13 میاشتو کې د پاکستاني طالبانو یو شمېر مهم قمندانان په پکتیکا، پکتیا او کونړ ولایتونو کې وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت خبر ورکړی چې په بازارونو کې د پیاز او رومي بانجانو د بیې ټیټولو ته عملی هڅې پیل کړي. بختر خبری اژانس د طالبانو د مالیه وزارت په حواله ویلي دوی له بهره په واردېدونکو پیازو او بانجانو ګمرکي تعرفه له 40% 50% ته ښکته کړي. په خبر کې راغلي چې دا لارښوونه له پرون یعنی سه شنبه د افغانستان په ټولو ګمرکونو کې عملي شوې ده. یو شمېر کابل ښاریانو په دې وروستیو کې ازادۍ راډیو ته ویلي چې د یو چرک رومي او پیازو بیا سلو افغانیو ته پورته شوی. د پیازو او بانجانو د لوړې بیې یو دلیل پاکستان ته د دې سبزیجاتو صادرول بلل شوی چې د پاکستاني چارواکو په وینا هر ورځ 300 تر 400 کانتینره هغه هیواد ته ورځي. ایرانی چارواکو د سپاه پاسداران انقلاب د یو افسر د وژنې په جرم 15 تنه په اعدام او 11 تنه نور په اوږده حبس محکوم کړل. رویټرز خبری اژانس د ایران د ایرنا خبری اژانس په حواله ویلي دغه 13 کسان او 3 کم عمره ځوانان پرون سه شنبه د سپاه پاسداران د بسیج ډلې د یو مسؤول روح الله عجمیان د وژنې په جرم محکوم شول. ایرنا خبری اژانس د محکومانو هویت نه دی ښودلی او د ایران د قضا ویان مسعود ستایشی هم پر محکومو کسانو د جرم هیڅ راز ثبوت نه دی وړاندې کړی. د شوې ادعا له مخې د قتل د نومبر په 12مه تهران ته نږدې په کراچ ښار کې شوی. داسې چې 14 کسانو عجمیان محاصره کړی او پر هغه یې د چړو او ډبرو ګزارونه کړي. او د پاکستان سترې محکمې له 15 قاضیانو جوړ یو پلاوی وټاکه چې په کینیا کې د یو نامتو پاکستانی خبریال د وژنې په اړه تحقیقات وکړي. 50 کلن ارشاد شریف د اکتوبر په 13مه د کینیا د پلازمینې نایروبي ښار په څنډه کې په ډزو ووژل شو. پر ښاغلي شریف په پاکستان کې دننه د حکومت پر ضد د خیانت دوسیه ثبت وه او د احتمالي ګواښ له ویرې له هېواده تښتېدلی و. د پاکستان سترې محکمې ویلي دي چې دوی د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو او فدرالي او استخباراتي څېړنو د ادارو ځواب ته پته مدي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، را سره وسید د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. په بلخ او ننګرهار ولایتونو کې له پرونیو حملو وروسته د نامنیو د زیاتېدو اندېښنو ته کتنه کوو او دا موضوع له یو شنونکي سره په مرکه کې څېړو.
د یو سرتسری او دوامدار امنیت لپاره ډیر شرط دی چې هغه کار هلیکار ته سپارل دي او همداسې د سیمې او د نړۍ هیوادونو سره خپلې اړیکې سمول دي.
په نورو موضوعاتو کې د کونړ ولایت په نړۍ ولسوالۍ کې دوو کانالونو رغونه پیل شوې.
لومړۍ برخه 1340 متره کانال دی چې تقریبا ساختمانی چارې 95% تکمیل شوې دي.
په نړیوالو مسایلو کې به په ایران کې د روانو اعتراضونو له جزئیاتو خبر شي او د فوټبال د نړیوال جام وروستی حال هم درکو. ونې که انسانان
او نوی او زوم غوی ویلې چې موږ نه تیږې جوړې که بیا غوی نه تیږې جوړې شوې اوس هم هغه د ناوې په شکل باندې هغه قمر هلته ښکاري.
پر دې انګیرنه د میدان وردګو د یوه کلي خلک باور لري چې نن یې لیدو ته ورځو.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
زموږ غاګل ازادي رادیو اوري. د اسلامي همکاریو سازمان او یو شمیر هیوادونو او شخصیتونو د مزار شریف پرونی خونړی 14 غندلې او غوښتنه کړې چې له عاملانو سره باید حساب کتاب وشي. په دې برید کې چې د حیرتان د نفتی موادو د کارکونکو پر بس وشوه لکتر لګه وکسان وژل شوی او یو شمیر نور ټپیان شوی دي. همداراز پرون د جلال آباد ښار د سرایفیو په مارکیټ کې هم 14 یو شمیر کسان ژوبل کړل. په دې اړه نور تفصیل اسدالله لودین اوروي.
له تېرې یوې اونۍ راهیسې د افغانستان شمال د دوو خونړیو 14 شاهد و چې ملکی اهداف یې په نښه کړل. تر ټولو تازه 14 پرون په مزار شریف کې د حیرتان د نفتی موادو د کارکونکو د سپرلۍ پر موټر وشوه چې د بلخ د امنیه قمندانۍ په وینا لږ تر لږه و تنه یې ووژل. د دغې قمندانۍ ویان آصف وزیری تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل پېښه د درېیمې ناحیې په سید آباد څلور لاره کې په یوه کراچۍ کې د ایښودل شوي ماین له کبله وشوه.
په دغه چاودنه کې د حیرتانو کارګوټي د موادو نفتي ادارې اوه تنه کارکوونکي په شهادت ورسېدل او شپږ تنه نور هم ټپیان شول. دغه پېښه د یو کنار جاده ماین له امله چې په یو کراچۍ کې جای په جای سوی دغه چاودنه رامنځته شوه. زموږ د امنیتي ځواکونو او پولیسو پلټنې په دې اړه روانې دي. مونږه د پیښې د قربانیانو کورنۍ ته ډاډ ورکوو چې انشاءالله د دغه پیښې ذلیل او خوار عاملین به نیسو او د قانون منګل ته به سپارو.
ځینې ځایي رسنیو په مزار شریف کې د ابو علي سینا بلخي روغتون په حواله ویلي چې پیښه کې 8 تنه وژل شوي او لاس نور ژوبل دي. تر پرون ماخوستن پورې لا د 14 مسؤلیت کومې ډلې نه و منلی. د مزار شریف پرونی خونړۍ 14 د بیلابیلو خواوو له لورې غندل شوې هم ده. په کابل کې د اسلامي همکاریو د سازمان ماموریت د وی اعلامیې په خبرولو سره دغه چاودنه وحشیانه بللې او غوښتنې کړې چې عاملان باید پیدا او حساب کتاب ورسره وشي. اعلامیه کې د دغه سازمان د جنرال قونسل په حواله ویل شوي چې په افغانستان کې د سیاسي ثبات او تاوتریخوالي د ریښو وچولو لپاره اړینه ده چې د دې ډول ترهګریزو بریدونو مخنیوی وشي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی هم پر برید خواشینی ښودلې او غندلې دی. ځینو فعالانو او سیاسي څیرو هم د برید غندنه کړې او لیکلې دي افغانان لا هم د جګړې له اوره خوندي نه دي. دا برید نږدې یوه اونۍ وروسته تر هغه کېږي چې ورته چاودنې د بلخ په څنګلوري سمنګان ولایت کې 14 تنه ووژل او شاوخوا 40 نورې ژوبل کړل. د سمنګان د ایبک ښار چاودنه تیره چهارشنبه پر یوه دیني مدرسه کې وشوه او مرګ ژوبله یې هم ټوله د مدرسې زده کوونکو ته واړوله چې تنکي ځوانان وو. پرون سه شنبه د جلال آباد ښار د صرافیو په مارکیټ کې هم چاودنې لږ تر لږه 9 تنه ژوبل کړل. په افغانستان کې دغه چاودنې داسې مهال کېږي چې طالبان ادعا کوي په ټول هیواد کې یې امنیت ټینګ کړی او په خبره یې د داعش 98% ګواښي هم له منځه وړی دی. د امنیتي چارو یو شمیر کتونکي وایي چې داعش ډله او د طالبانو د حکومت یو شمیر نور وسلوال مخالفان کولی شي وخت ناوخت په چاودنو او چریکي بریدونو سره د طالبانو حکومت ته سرخوږی جوړ کړي.
و موریدل چې د اسلامي همکاریو سازمان غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د سیاسي ثبات لپاره باید د تروریستي بریدونو مخاوني ول شي. دا غوښتنه ورسته له هغه کېږي چې په تیره نږدې یوه اونۍ کې په مزار شریف، جلال آباد او ایبک ښارونو کې خونړۍ چاودنې وشوې. دا چې دا بریدونه څوک کوي او طالبان یې ولې په مخنیوي کې پاتې راغلي، همدا پوښتنې زما همکار اسدالله لودین د پوځي چارو له کارپو احمد خان اندړ نه کړې.
د افغانستان د خلکو د دښمنانو کار ده، او زه باور لرم چې دا د داعش د ترستی ډلې عمل ده چې ترسره کړی ده، او غواړي چې نړۍ ته او د سیمې وادو ته خپل موجودیت وښيي.
اندر صاحب، دا ډول بریدونه د طالبانو حکومت ته څومره لویه ننګونه ده، ځکه دوی ټټر وهلی چې په افغانستان کې امنیت سراسري ټینګ کړی دی.
بلې، و طالبانو وروسته د جمهوریت له سقوط څخه ډېر ژر وکولی سول چې د افغانستان په ټوله مځکنۍ بشپړتیا باندې خپل حاکمیت ولري، خو د یو سرتاسري او دوامدار امنیت لپاره ډېر شرایط دي چې هغه کار هلی کار ته سپارل دي، او همداسې د سیمې او د نړۍ هیوادونو سره خپل اړیکې سمول دي. موږ وینو چې د افغانستان دغه خراب اقتصادي وضعیت د دې باعث کېدلی سي چې ډېرې تورستي ډلې دلته د افغانستان د بېوزلۍ نه استفاده وکړي او دلته سربازګري وکړي. د دې د مخنیوي لپاره ډېرې ستونزې دي چې طالبان به که چېرې خپل یو معیاري حکومت رامنځته نه کړي او د سیمې له هیوادو سره خپلې اړیکې سمې نه کړي، کار اړیکات ونه سپاري. د دغسو انتحاري او انفجاري حملو د تورستانو د کړنو مخنیوی به ورته ستونزمن شي.
او اوس مهال افغانستان کې د طالبانو خلاف کومې ډلې وسلوال فعالیت کوي، او دا ډلې څومره د طالبانو حکومت ننګولی شي؟
ښه، که موږ وګورو اوس په واضح توګه د داعش تروریستي ډله د افغانستان پلازمینه کابل او په ځینو نورو ولایتونو کې خپل شتون ښیي، او تروریستي او تخریبي حملې هم کوي. هغه هم په داسې مهمو نقطو کې چې د نړیوالو د رسنیو سرلیکو ګرځي، او همداسې ډېرې نړیوالې رسنۍ دا اعلانونه کوي چې په افغانستان کې تر 200 پورې تروریستي ډلې شتون لري، چې زه باور لرم هغه هم ورو ورو که دا وضعیت اقتصادي د خلکو خرابي هغوی به هم خپل شتون وکړي. له بلې خوا د افغانستان د مقاومت جبهه چې د ښاغلي احمد مسعود په مشرۍ ده، هغه هم په ځینو ولایتو کې د طالبانو په مقابل کې جنګیږي، او د طالبانو د حکومت لپاره که چیرې یو معیاري حکومت ته مخنه کې او د نړۍ سره د ملګرو ملتونو د منشور سره برابر خپل حکومت جوړ نه کړي، دغه وړې تورستي ډلې چې اوس ډېرې ضعیفې دي، د وخت په تېرېدو سره کېدای شي د ځینو استخباراتو او د زبر ځواکونو په مرسته ډېرې قوي شي، او دا به طالبانو ته او ټول افغانستان ته به یو خطر وي.
د امنیتی او پوځي چارو کارپو احمد خان اندرو چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادۍ رادیو څخه.
قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. په ایران کې د حکومت ضد مظاهرې د حکومت له ځپونکو اقداماتو سره سره دوام لري. نن چهارشنبه د اعتراضونو تنظیمونکو له مظاهرهچیانو غوښتي دي چې د تهران د ازادۍ میدان پر لور لاریون وکړي. له بلې خوا په ایران کې له ښځینه زندانیانو سره د ناوړه چلند راپورونه هم ورکړل شوي دي. د موضوع تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
په ایران کې د حکومت ضد مظاهره چې د 1990 کال اسلامي انقلاب وروسته تر ټولو لوی بلل شوی، اتیایمې ورځ ته ورسېده. دغه مظاهره وروسته تر هغه پیل شوه چې یو 22 کلنه پیغله مهسا امینی د ایران د گشت ارشاد پولیسو لخوا د حجاب د نه مراعاتولو په تور ونیول شوه او توقیف کې سا ورکړه. اعتراض کوونکو د دې اونۍ په لومړیو دریو ورځو کې د درې ورځني اعتصاب غوښتنه وکړه، او نن چهارشنبه له خلکو غوښتي چې د تهران د ازادۍ میدان لوري ته لاریون وکړي. د دغه درې ورځني اعتصاب غوښتنه د مظاهرو د تنظیمونکو پر ټویټر پاڼو خپره شوې، او رویټرز اژانس پرې راپور ورکړی دی. د مظاهرو په دوام پرون یو شمیر ایرانی ښځو د ښځې ژوند او ازادۍ شعارونه ورکول او د سرونو ویښتان یې قیچي کړل. سره له دې چې په ایران کې د چارواکو لخوا د گشت ارشاد پولیسو د لغوه کېدو ضد او نقیض راپورونه ورکول کیږي، خو د بخښنې نړیوال سازمان په یوه اعلامیه کې ویلي نړیواله ټولنه باید د اسلامي جمهوریت پر دې ادعاو باور ونه کړي. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلی نړیوال ټولنه باید په ایران کې لخذو او انجونو سره دوامدار تاوتریخوالی چې د اجباري حجاب د نه مراعاتولو په خاطر ورسره کیږي له پامه ونه غورځوي. د ایران لوی سرانوال محمد جعفر منتظری په دې وروستیو کې وویل چې قضایا قوه به په ټولنه کې د خلکو چارچلند څاري. د بخښنې نړیوال سازمان د لوی سرانوال د همدې خبرې په استناد وایي د ایران اسلامي جمهوریت د اجباري حجاب له تګلارې نه شاته کیږي. تر دې وړاندې د ایران نورو چارواکو هم ویلي وو چې مظاهرې به د حجاب په برخه کې د نظام هوډ بدل نه کړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي تر اوسه هیچا په رسمي ډول په ایران کې د گشت ارشاد پولیسو منحلول نه دي تایید کړي، بلخوا د ایران په زندانونو کې له ښځینه زندانیانو سره د ناوړه چلند او جنسي تیری راپورونه هم خپاره شوي دي. د ایران د زاهدان ښار د اهل سنت امام مولوي عبدالحمید پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي حکومت دې د ښځینه زندانیانو د سپکاوي، ځپلو او اجباري اعتراف پیښو ته رسیدګي وکړي او عاملانو ته دې سخته سزا ورکړي. مولوي عبدالحمید ویلي پر ښځینه زندانیانو جنسي تعرض نه یوازې دا چې رسنیو کې راغلی، بلکې د ده په ټکو د ځینو زندانیانو له خبرو هم ثابتیږي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو واورې د کیلو هرتز په حساب ازادي راډیو په 2000 2140 13.85 او 15.84 کیلو هرتز اوریدلای شئ. د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د پرتګال او مراکش په بریا سره د فوټبال د نړیوال جام منځلوبه هم پای ته ورسیدې. پرون په منځلوبو کې مراکش له اسپانیا او پرتګال له سویس نه خپلې لوبې وګټلې. د قطر له زرغونو ډګرونو
د فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام له جریان او څنډو
په قطر کې د فوټبال نړیوال جام سیالۍ او د منځلوب په ورسته ورس په لومړۍ لوبه کې مراکش او اسپانیا د لوبې ډګر ته وتل چې دواړو لوبډلو پرته له ګول وهلو د لوبې وخت بشپړ کړ. د لوبې پر مهال اسپانیا د هدف په لور 14 او مراکش پک بریدونه وکړل خو بریالي نشول. اسپانیا په دې لوبه کې 80% برلاسي و خو د پنالټي شوټونو له امله لوبه وبایلله. مراکش په پنالټي شوټونو کې 3 ګولونه تر سره کړل او د مراکش ګول کیپر د هسپانیا د 3 شوټونو مخه وکړه او خپل لوبډلې کوارټر فائنل ته ورسوله. دویمه لوبه چې 13 په د کابل پر وخت 19 بجې د پرتګال او سویس ترمنځ تر سره شوه شپږ یو پرتګال وګټله. دا ځل پرتګال له رونالډو پرته په لوبغالي کې ډیره برلاسه ښکارېده او د لوبې تر پایه شپږ ګولونه ووهل. د پرتګال د لوري کونسالو روماز د ګولونو هیټریک وکړ. سویس یوازې د یو ګول په وهلو بریالی شو او له دې نړیوال جام سره یې خدای پاماني وکړه. د پرونۍ لوبې په پایلو کې یوه بله پیاوړې لوبډله هسپانیا هم له نړیوال جام حذف شوه او د سویس سفر هم پای ته ورسېد. پرتګال او مراکش به د دسمبر میاشتې په 10 نیټه په کوارټر فائنل کې ولوبېږي. د کوارټر فائنلو تر پیل مخکې په لوبو کې د 2 ورځو دمه ده او لومړۍ لوبه به د دسمبر میاشتې په 9 نیټه د کابل پر وخت ماښام 9:30 بجې د کرویشیا او برازیل ترمنځ ترسره شي. د دې ورځې په دویمه لوبه کې به هالند د ارجنټاین پر وړاندې ولوبېږي. د دسمبر میاشتې په 10 نیټه به مراکش او پرتګال او په دویمه لوبه کې به بیا انګلستان د فرانسې پر وړاندې د لوبې ډګر ته ووځي. د یادونې ده چې د دسمبر میاشتې په 14 او 14 نیټه به نیمه پایلوبی وي او په 13 نیټه به پای لوبه ترسره شي.
د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام وروستی حالو
له خبرونو ور اخوا
قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو د سهارنۍ خبری مجلې په دې برخه کې ستاسو پام د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې تر اړوم چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په شمال کې د سې شنبې 14 ته په اړه ولې دی. ورځپاڼې د طالبانو د یو چارواکي له قوله لیکلي چې وایي د سې شنبې په سهار په مزار شار کې د ګڼې ګوڼې پر مهال د دولتي کارکونکو یو بس ته څیرمه د سړک پر غاړه یو بم وچاودید چې له امله یې شپږ تنه ووژل سول. د دې چاودنې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی، خو په مقاله کې یادونه سوي چې داعش سیمه ییزه ډله چې د خراسان ولایت اسلامي دولت په نوم پیژندل کیږي او پر افغانستان د واکمنو طالبانو سیاله ډله ده، له هغه وروسته یې په افغانستان کې خپل بریدونه زیات کړي چې طالبان یو ځل بیا واک ته رسېدلي دي. د بشري حقونو د څار سازمان بیا یو مقاله خپره کړې او په دې مقاله کې لیکلي چې د اولمپیک نړیواله کمیټه باید د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې په نړیوالو لوبو کې ګډون تر هغه وخته وځنډوي چې ښځې او نجونې یو ځل بیا په دغه هیواد کې لوبې وکړای سي. وروسته راغلی چې د اولمپیک نړیواله کمیټه باید دا پریکړه د خپل راتلونکي اجرایوي بورد په غونډه کې وکړي. دا غونډه د ډسمبر 16 نیټه په سویس کې ټاکل شوې ده. وروسته راغلی چې د 2018 کال په اګست کې وروسته له هغه چې طالبان یو ځل بیا واک ته ورسېدل، پر ښځو او نجونو له ډیرو محدودیتونو یو د هغوی له سپورته منع کول و. په همدې برخه کې راغلی چې دا د بشري حقونو د نړیوال قانون او همدارنګه د اولمپیک له منشوره سرغړونه ده چې په سپورت کې د توپیري چلند نه منلو امر کوي. په مقاله کې راغلی چې سلګونو ښځینه ورزشکارانو د دې پر ځای چې د خپلې خوښې سپورتونه پرېږدي له هېواده وتلي، ځکه همدا سپورت د دوی کار دی. آرت نیوز پیپر ورځپاڼې لیکلي چې د جرمني حکومت د کابل سیند پر غاړه د بدلون د پروژې چې د ښار د تاریخي مرکز د ځینو برخو د عصري کولو او هنري ګالري د نصبولو لپاره یې کار کاوه، له آغا خان بنسټ سره خپل قرارداد لغوه کړی دی. د 3 میلیونه یورو په ارزښت په دې پروژه کې د تاریخي ماشین خانې صنعتي کمپلیکس بدلول او عصري کول شامل وو. په مقاله کې راغلی چې د ماشین خانې صنعتي کمپلیکس د 19 ګودامونو لړۍ ده چې په 19مه پیړۍ کې د افغانستان امیر عبدالرحمن خان د وسلو، نظامي تجهیزاتو او نورو توکیو د تولید لپاره رامنځته کړې وه. د پروژې په نورو برخو کې د ښار او منظرو ځایونو جوړول او همدارنګه د استوګنې شاوخوا سیمو کې د زیربناو پانګونه شامله وه. د مقالې په وینا مهمه دا وه چې د نویو هنرونو لپاره یوه ګالري هم د دې پلان برخه وه. په لومړي سر کې د 2018 کال په اګست میاشت کې چې طالبان واک ته ورسېدل، دا پروژه وځنډول سوه، خو په سپتمبر میاشت کې د جرمني د بهرنیو چارو فدرال دفتر چې دا پروژه یې تمویلوله خپل قرارداد لغوه کړ.
د ازادي راډیو د دې سهارنۍ خبري مجلې په وروستیو دقیقو کې قدر من اوریدون کو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو، خو له هغه مخکې مو په میدان وردګو ولایت کې یوې شنې غونډې ته ورولو چې پرې ولاړې ونې سلګونه کلونه عمر لري او د ځایي خلکو باور دی چې دا انسانان وو. په دې راپور کې چې شریف الله شرافت برابر کړی، د دې سیمې د خلکو د دې انګیرنو په اړه معلومات درکوو.
ونې که انسانان، دا خبره د میدان وردګو ولایت د شنی غونډۍ له بام راپورته شوې ده. په دې راپور کې موږ زیاته تکیه د ځایي خلکو پر معلومات کړې. شنه غونډۍ د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان ښار اړوند د غونډاخیلو په سیمه کې موقعیت لري. دې غونډۍ ته ځکه شنه غونډۍ وایي چې ونې پرې ولاړې دي او دا ونې سلګونه کلونه عمر لري چې ځایي خلک یې په اړه بېلابېل روایتونه لري. د دې سیمې خلک په دې باور دي چې پر شنه غونډۍ دغه ولاړې ونې چې سلګونه کلونه تاریخ لري یو وخت انسانان وه. دوی د دې ادعا لپاره دلایل هم لري. مچولا د یادې سیمې اوسیدونکي دي چې په اړه یې موږ ته معلومات راکوي.
داسې مونږ هم د پخوانیو خلکو نه هم داسې قصه اورېدلې ده او داسې ویلې چې دلته یو واده و، په هغه باندې چنګیز وخت کې حمله پې شوې وه، بمبارونه وپې، بیا دوی د غره ته پناه راوړه. کله چې پناه راوړه دې کې بیا زوم او ناوې هم وه. بیا د غره ته راغلل، همداسې په دې غره باندې تیت و، نو کپار پسې وه چې غوښتلې چې دا ګیر کې ځبندي. نو داسې مې اورېدلی دي چې بیا دوی سوال وکړه الله پاک ته چې مونږ نه دا ونې جوړې کړه. بیا هغوی نه ونې جوړې شوې، بیا او ناوې او زوم همالته یو دوه تیږې دي. هغوی ویلې چې مونږ نه تیږې جوړې کړه، بیا هغوی نه تیږې جوړې شوې. اوس هم هغه د ناوې په شکل باندې هغه قمر هلته ښکاري.
د دې ونو پاړه باندې ځایي خلک دا هم وایي که څوک یوه څنګه یا شاخ پرې کړي، نو هغوی ته به طبعا مالی او یا هم ځاني زیان رسیږي. خلک دا هم وایي کله چې د یادې ونې یوه څنګه ماته کړه، نو یوه سور رنګه مایع ترې راځي چې ځایي خلک په دې باور دي چې ګواکې دا وینه ده.
ونو نه چې چا کوم شاخ ماخ وچې خټیې را مات، نو هغه کور ته سل فیصده خصده مرسېږي، ځکه موږ د ساحې محل خلک یاستو. یا کور ور اخلي، یا ماشوم د دیواله له بام را غردیه خزه په تنار نو دغه مشورې د ست چې د دې لپاره کینی خلک ډیر غریب خلک دسته چې هغه په پلو کې په خزیر اړې به واخه نور وړه وړه بوټي راکې او دته وچ خسته د نه راکې دونه نه راماتي د خسل په ساده دسته د مخ کې چې و حتی و چې ډیره حتی د وینې خواصات پکې و وسر ما سر بخون دی وای اوس په هله چې موږ خپل راماتو کله چې کله په چکل په لوښ سر بخون دی وای
د دې تر څنګ په هم دې شنی غونډې کې چې ونی پر ولاړې دي داسې خلک هم وایي چې زیات شمیر ماران هم پکښې کشتون لري او دغه غونډې ته ډیر کم خلک لوام ورزي ځکه ویریږي چې ماری ونه چچي بیا هم سیمې ولایې موږ ته په اړه معلومات راکوي
نو دلته حتی نن واته کاله مخکې نهه کاله مخکې امریکایان راغلل په دې غونډې کې تقریبا موږ هم ته نږدې کور ده تقریبا 500 پیتر ټانګ امریکایان غله پاس شپه وکړه نو د سهار چې ترجمانه ما پوښتنه وکړه ما خپل پوښتنه وکړه ما دې څنګه وشبه و په دې غره کې زښت ډیر ماران و موږ پریښودل یعنی دا دغه ترجمان له ګفتې نه چې والله عالم یا رښتیا یا دروغ بسر له د موږ نه هغه خو یو بل کله د دې او بل نه نه څو کاله مخکې د څه وشکالي او اوقاتي به خو خلک وړل خاص موږ ما خپل ورته چې دا خاص تاسو مو پریکو دا ونې شنه را کول دغه خو ته څه دانی به نو دغه باندې رقم دانی راوخه د ټول مخونه دغه کورو غسل دسه پمن غونې سره سم
دغه غونډې له څنګه دی داسې ډبرې همشتون لري چې انسان او آس ته ورته دي او ځای خلک دا ناوی او زمبولي لکه وړاندې چې تاسو دغه سیمې د خلکو په خبرو کې واوریدل دا چې دغه خلکو باورونه څومره رښتیا دي او یا هم په هغه وخت کې رښتیا هم دغه او یا هم په هغه وخت کې رښتیا هم دغه ونی خلک وو په دې اړه تر اوسه پورې کرا او رسمي یعنی څېړنې نه دي سوي موږ هڅه وکړه چې د میدان وردګو ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکو سره هم په دې اړه خبرې وکړو خو بریالي نه سو د افغانستان په ډیری ولایتونو کې ځایي خلک په خپلو سیمو کې دغه ډول روایتونه تل د ځان سره لري
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 او 25 مترو باندې واوري
تاسو لا پیغامونو
دعوتم د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ د ساده د کل څخه پیغام تاسو پر دم وروره دغه د هلمند ولایت ګریش ولسوالۍ د سادات په سیمه کې دلته نه دغه مؤسسات ولا راغلي نه بل څوک راغلي دلته ډیر ستړي خلک ته خوراند ماشان روډي نه لري نو زما د لوړپور چارواک څخه دا هیله ده چې موږ ژغ واوري ادم انتکیته مؤسسات وي شی برابر کی
وحدت فال خبرکوم نورستان ولایتنا واقعا چی ازادی رادیو یو منل شوی په اخلاقی اصول باندې او درسنی او چکم اصول دی داغي په حیثیت سره یو وتلی رادیو دا او د ازادی رادیو زیات تمرکز هغه ولوسونو مشکلات او تا رسیدگی دا او چارواکو غوګونو تر سوال دی واقعا چې اوس چې موږ دغه ازادي رادیو دغه افیم په صفو نور دل کیږي نور ډیر زیات خوشینه یو او د طالبانو دغه غیر عادلانه اقدام څخه ډیر زیات ناراضه یو واقعا چې ازادي رادیو زموږ په ژوند کې ډیر زیات بدلون راوستلی و یعنی ازادي رادیو د یو مالین حیثیت درلودل چې داسې یو معلم چې هغه مفاد عام دی
بیولا زبلای د زبل لرغنداب لسالین خبرې کوم دا چې د ازادي رادیو اف ام سپی په افغانستان کې وټړل شولې موږ یې سخت خپه کړی او پریشان کړی ځکه چې موږ د سهار لوو د ماښام تر وو د ازادي رادیو خبرونه په اف ام سپو او همداشان لندو سپو اوریدل نو دا چې اوس د ازادي رادیو اف ام سپی کار نه کوي نو اوریز موږ د اوریدلو مخې ډب کړی ده موږ به د افغانستان سیمه نړۍ تازه او مهم خبرونه اره ورځ له همدی رادیو له همدو څپو اوریدل او سیمج به برخه کړی او موږ ته زموږ د خبر څنګه لپښونه غورځولې د لطفن همدا کار دی برته لغوسی او موږ ته د ازادي رادیو د پم پڅپو کار وکړي
ستاسو پیغام ستاسو نظر